سلامونه د سهارات بجی دی ز سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کو، د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې ولیعهد محمد بن سلمان د مالیزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستې وه. د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي. په بامیانو کې ترافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بامیان د امنیه قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ترافیکي پیښو ګراف لوړیږي. تیر کوچنی اختر کې د ترافیکو ریاست وویل د دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ترافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې 330 ترافیکي پیښې شوي چې شاوخوا 600 کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخې پارسا او کویساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرونه وړم ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د 100 تر 150 ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل، ازادي په اوکراین کې ګټونکې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالي شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمیشنر یو خبر پاڼه کې ویلي، دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي 1100 کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 14 یې بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي، له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي، په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکومو پلټنه روانه ده. او د کاناډا، برېټانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې معلوم کړه چې په خبره له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او جواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 168 سورلۍ وژل شوې چې د پورته ذکر شو څلور هیوادونو ادبا. ایراني چارواکو هغه مال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ. د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمیر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 10,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس مې اله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د شر تر جره خپل اقدامو کې
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یا افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتی لاملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي رادیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زه کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده دا هغه شر تر ژره چې خپل ګام وکړي د زموږ په دې او یا زه کسانو کې چې حالت په امریکا کې په کله کې نوم لیکنه سوی ده په هغه کې زموږ شامل یم. د هغه ژوند ډیر په خطر کې دی.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیک ډول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغه کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړی پر تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتيري د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
بنډیوالو او خاصتا په امریکا او په کاناډا په داسي ملکاتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژته ژره د افغانستان له لارې څخه مرغوب وسیم ځکه موږ په تخیص کې نن ترسره کړی موږ دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې دي.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو تری تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپل راپورونو کې دغه مسله تایید کړي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غوښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو ربیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی زینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربی اماراتو ته لیکدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله قربتو بوکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې و. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځ شنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپینی چارواکي د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو له خوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلې مې ومني. ستاسو پر روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. دغه پروگرام تاسو ته ما ته روشن چمتو کړی او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د هغه راهیسې چې زموږ واتساپ فعال شوی دی او زموږ ګران اوریدونکي کولای سي نه یوازې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې، بلکې د همدې واتساپ لارې هم موږ خپل پیغامونه د ورکوسو یا پیدا سو دوستانو او خپلوانو په حق له راولې شي. خو زموږ یو شمېر اوریدونکي کله کله یوازې د خپل دوست یا عزیز عکس په واتساپ کې ژدي او لیکي چې دا کس ورک شوی یا پیدا شوی دی. که څوک دغه په حقله معلومات لري زموږ سره دې شریک کړي. که چیرې زموږ دغه اوریدونکي پر همدې عکس سربیره یو صوتي یا غږیز پیغام هم د همدغه واتساپ له لارې ثبت کړي او په هغه کې خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره ووایي، نو ډېر به ښه وي چې بیا موږ وکولای سو دغه پیغام د راډیو له لارې هم خپور کړو. نو په همدې هیله د نن ورځې خبرونه بیا هم لکه د تل په شان د څو پیدا شویو کسانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم. خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لیپ د لارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واتساپ هم لري 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم دیوال حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته اتصال شمېره وایم 0 8 8 4 3 0 3 3. واتساپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واتساپ پشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتساپ ته میسج کولای شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو کوم دوست او عزیز هم په همدې پیدا شوی کسانو کې وي، کنه نو دوای وکړو چې هر څه ژر پیدا شي. اوس به هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به په ګرد سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زګل احمد هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لباغ سیمې دا پیغام پرېښه د ما کاچ د شم احمد په نامه دی د حج نجبلا کازوی دی د لباغ دی د لاس کار کې چې د کور نه درکه دی که هر مسلمان ګور وړ معلومات لري نو ماته په دغه نمبر زنګ وسې پر وسې پر وې سوسوار لس درې سوسپور دی خپل شیرینی دی تر لاس کې السلام علیکم
آزادی ریڈیو کارکون کو السلام علیکم محترم مرجو دوستی ورکسویدی راز محمد ولد گل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالی کلی ټال پنځه ویشت کاله عمر لري دماغی مشکل لري اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 3 1 4 5 3 0 1 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 1 0 8 4 5 4 3 0 0 1 0 8 4 5 4 3 0 پدغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
السلام علیکم. زه د دې یم د غزو ولایت. ډیر تر ټولو غوښتل تر هغه پیغام نه شکري. دا نو زوی دا چې شرش کی کی چې نه ستاره. دا معلومات ما سره د تو شماره هم ګوړي. دا د دې په شماره د چې پروسه نه دلې چې څو چې پروسه نه دلې په دغه کې نه یا تو زارش مارا ته چې په وای مارا چې څو څنګه چې په نایا پینځه کې څو شوایا درې اچا له دا چې مارا ته چې په وای مارا ته نه یې نه نی چې تو
ګران یو دونکی تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی بزوی نوم او نشانی نه و ذکر کړی نو لطفاً مشته بل پیغام را ولېږي او پاغه کې د خپل مکسب شخص چې تاسو زوی دی دا غ نوم عمر او نشانی هم مشته را ولېږي مننه
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا دغه درم چې زال رو جوړ خوښ او خوشاله توکل آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي زه هم میریا سانیتی ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالې نه درته زنګ وخلی زمونږ هم دغه شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کیږي چې نادرکه شوی دی تعالی معلومات یا تعالی دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی پر واویا پر شل شپږ بیت اخیری کی نوی میرا یو دل بیا وایما پر و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کی صفر او دا بل شمیره ده دا هم ځان تر والے خامخه پر واویا درې واری نه یو درې درې شپږ دا شمیره به یو ځل هم اعلانوما چې پر واغیا نه سو نه نوی یو سلو درې دیر اخیری کې شپږ اوس باقي ښه خبرونه اخی شي به د خدای په امان دی زه هم غري
از موږ یو ګران رور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام یې شیدی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو رکسوي ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د گیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی لاس کاله کیږي چې ورکسوي دي دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی کپا اړه هر څوک معلومات لري مشتدي په دغه شمیرو معلومات راکړي اوله شمیره 0 1 5 3 1 1 5 1 بیا تکراروم 0 1 1 5 3 1 1 5 1 بل شمیره 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0 بیا تکراروم 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کا زوی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 2 اویا 3 4. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 8 اتیا 0 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش.
السلام علیکم. دا زادیر څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د هلمند ولسوالۍ څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي د میرشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغل دي. لوکان اصلي دي د بهرند ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅخه د نوزاد ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورڅخه دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو کمرس ونیسي او دغه شمېرې ورته وایم چې 0 اویا 3 1 2 9 1 8 8 5 او بله شمېره د بیرسین شمېره ده. په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0 اویا 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دې زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام. زموږ یو دا کا زوی دی ورک دی. د دوه درې کاله کېږي. شفیر احمد نومېږي. د هرات ولایت د شونډند ولسوالۍ دی. په ایران کې دا درې کاله کېږي چې ورک دی. نو که ضرورت یې دغه لمبر باندې چې کومه شمېره ده دا زه تاسو ته در استومه. دا زما غږ تاسو او ستاسو همکاران درسره شیر کړي. والسلام په احترام.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل دې پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او آدرس مو نه دی ذکر کړی، بلکې خپل د ټلیفون شمېره مو هم په خپل نه دی ویلي. مشتل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکي باید خپل د ټلیفون شمېره په خپل ولولي، ځکه چې نور اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمېره نه ویني. خو ما دغه شمېره ستاسو د واتس اپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم. خو په راتلونکو کې لطفا خپل آدرس او د ټلیفون شمېره په پیغام کې ذکر کړي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمېره 0 0 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6. بیا تکراروم: 0 0 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6.
سلامونه روشن سے محترم تا تو حق خواجه چی زدی رادیو تو غوږی ټول ته خاص سلام. هم دغه وخت بخیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی میر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و. د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. کار چې ته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمیرو ریکوري سي اطلاعات شمیروایم 0 98 99 302 یعنی 0 98 99 302 شمیره دل بیا وایم 0 98 99 302 بلا اطلاعات شمیره وایم 0 98 95 33 واتیا یعنی 0 03 0 03 3 3 8 نو په دې لاره چرچا ته معلومات وی په همدغه شمیرو د مختصر فون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 98 99 502 تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د ترزو چې د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. جامع پرسند کہ ہر چاہتا پدیاڑا معلومات یہی پیدا کرے اور سرائی سدارہ کی لڑی پدیش مارو منگ پہ زنگ ہوئے مارا ورتوائے مارے باش مارا دا واٹس اپ پہ پہل 0 44 43 103 یعنی 0 1 1 4 1 3 بلا اتصال شمارہ دا 0 58 0 58 1 9 4 یعنی 0 8 1 1 4 9 پدې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کې زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د ټلیفون نمبر 0 1 0 4 2 1 2 15 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 4 9 15 15 4 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنگونه نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ وي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسیږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مهم ما قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورغلم که زه حاصله لغونی ما لغمان له خاصه کوم څه ما شي نه درکه شو د الهام په نوم دا شهر ته ولوم چې نو ته ورو په لاس نه وې شي سچر او اته سچر حاډونه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا نه وی شپږ وایا په دې کې چې پیغام نه ترکه یو څه خو په ما.
السلام علیکم. آزادی رادیو کار کوم کته زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نام دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. مساکله د ولسوالۍ څخه وکسوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی 8 میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم ور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو زنګ ووهي. د بي سیم شماره ده 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. دا پن بیس شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 1 8 2 سپر آتا سپر چلور دری آتا هر روز چی اپنی هر معلومات داریم مشتری پدا غش میره جنگو وی اللہ پا امان
ازادین طول کار کنگو تا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات زم احمدین در بالخ ولایت چهر بوله کل سالی بیزی گی نواری دکی جس تماس کن میو ملگره دی تنامه در محمد جین تاجی عثمان زیده در محمد آمان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج دین ورور دی در بالخ ولایت چهر بوله تو رسولی و سیدون که دی در طالبانو پا تیر رژیم پا دوام کال بانی چکل طالبان سکوت پا حالت کیوا مخی د کور څخه وصله دي په دې مقصد چې زموږ د دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چیرې یادیز ما ژغه وي یا بل ورو د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي په دغه شمېره باندې تماس ونیس 0 2 4 3 5 3 0 2 3 دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده 0 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه مبید الله ارمنی له بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډیر وخت څورکې د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خانه کازوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ور ته په خپل ځما وازه وری یا بل مسلمان ور د غنجان په اکرم معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې د لاس کال نه کال لاس کال اوس د کورونا د لکه دي نو که هغه مسلمان ور ته د غنجان په اکرم معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازه وری نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوو. ازما نمبر د 0 3 4 8 4 0 0 نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 4 8 0 1 0 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو په اړه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 5 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک سوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنمرنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا دپاره دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 2 1 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 2 1 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 0 1 0 1 0 8. به مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د چشه بیاست جام پر ادیم د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزی د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځای وي زما سره په دغه ټلیفون شي به رو علي کې ونیسي. په ټلیفون شي را ده 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. یو ګل شي را باندې 0 1 0 15 2 3 2 0 15 2. شمیرې زړه بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 15 2 3 2 0 15 2. اتصال شمیره ده 0 1 0 8 8 نیوی یو شپیتا یعنی سپر و اتر تلور باور اتر باور نه شپر یو روشن سیم برو هیل خود پیغام را تخبر که ایشتا وقت شدیم و درمیه دخوای بمان
درنو وریدونکو په همدې ورځ پیغام سره ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ له لارې موږ ته راولېږئ، موږ یې خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته ښې شېبې او سوکاله ژوند غواړم. خدای په امان، مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا ساسي قربنه، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې بل قدرمن خبریاله میلما ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې، په پیل کې دا پوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږېدلې یم، او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې، چې موږ د کور تر څنګ موږ هم سایکان اوسېدله، نو ځان خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې، د شپږو کالو ومه چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیلس ولم کتان په مکتب کې ما انا چې و خدای دې وبخ شغله سره تللې و په مکتب کې شاملولو، نو دا چې ما عمر و کال ته نور رسیدلې نو په مکتب کې نه شاملولم. معنا ته ویل چې دا عمر کم دی او چې هر وخت و کال سره بیا په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې و د سواد سره تعلیم سره ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څونه ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دي زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسرې و ډېرې ورته ویل، نو د هغې خبرې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د دولسم ټولګۍ نه فارغه سمه، د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې ومه چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم، او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و، په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه کبرا فرنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې و هغه بیا د یو رادیو فعال کړی و چې د میرمن رادیو په نامه و. په دغه رادیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته عملته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر، چې په میرمن رادیو کې مې خپل لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه رادیو کولې، لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و، نو ځکه همکاران به یې کم و خو کار به یې ډېر و. نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته دا چې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنیو کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شروع کړی. نیوز پریزنټر وم او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخ ته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په مغرب رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې. چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنتي ژورنالیزم ته کامیاب شوم. چې دوه برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم. دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر وه، مسؤلیتونه مې ډېر وه، نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرېښووله تر څو زه وکولی شم هغه خپله پوهنځي چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپلو زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلودې چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل بخش کې. نو چې هماغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې شو راغللې. یو سمستر به مو ویلې نو پر رسوي به نو بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ماف ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي رادیو د کاک په نامه پروژه وه چې هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتۍ خلاصین وې چې هغه سره مې په دغه پروژه کې د خبریالۍ پایس وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالۍ وم او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې بچ کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما غوته راپور ورکوي. چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه راوروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي د کلیپ په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ چې د ترجماني په اسپانیا ترانسلیټر ومه. د خبرونه به مې د درس څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبي ورځپاڼې سره کار شروع کړ. د ټاټوبي ورځپاڼې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دغه خبرسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړ. چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و تر څو هغوی عملي کار پکې شو کړي. خو بیا شو پرمختګ وکړي، د رادیو نشرات چې هغه پیل کړل او شار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، ته کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې. نو بیا مې د پوانتون جغ رادیو سره کار شروع کړ. که څه هم هغه د محصلینو لپاره و، نو تاسو موږ په پوانځي کې ښځینه کندهار پوانتون کې یو عموما په ټولو پوانځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوانځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې و چې په پوانځي کې یوازې زه وم، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوانتون ته. زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل. نو دا
څوک نه سره مخکې لیدې چې په دې اړه نور جزئیات راکړي چې بیا زما پوښتنه ته وایي ځای پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپل راکړي. مخکې لیدې چې مخکې لاړ شو بیرته ښوونځي ته راځو، د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې، هغوی شامل کړي، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامل شوې، علاقه مو حتما له درس سره وه، کم مضمون کې ډېره تکړه وې او سړی خوښېده چې وای مخکې لیدې چې تصمیمونه سي چې ژورنالیزم ته لاړ شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
بله، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت ورته، خو پښتو مضمون می شوز د کېدې علاقه مې مشتره درلودله. د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې داسې یو ورځ مو استاد نه راغلی، نو بیا موږ دوه صنفه وو. موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ د بابل استاد سره کښېنئ په صنف کې. استاد مو نه راغلی تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو. نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولي کله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچه کتلې نو ما چې پرچه ورول ما پرچه بیرته ما ته پر میز باندې راکړل کوچنی او ما چې دا خپل نه دی لیکلې دا تا د کتاب دروې لیکلې دي ما څه استاد نه دی لیکلې خپل مې تاسو ویلې املا یاد دې کړې دي نه کله هیڅ څه مې نه دی کړې نو دا هیڅ باور نه راتلی چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه دا املا لیکلې د چي څه غلطي نه لري نو پښتو مو زموږ سره مې علاقه ډېره و او هغه می ډیر شوز د کېږي کله لوړ سنفو ته ولاړم نو په لوړ سنفو کې بیا جغرافیا مضمون می خوښې دي او د دې ترڅنګ د انګلیسي ژبې سره می هم ډیر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله اوس مو زده ده
اوس راځنې دار ته وایې د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د خنځې دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دوره کې حتما کور کې بم کله ناشته یې کور کارون ته باندې هم لاس ور وړای وي څلې د کور په کارونه کې زده دي
بله د کور کارونه خو طبعا چې کوونه مو عمره د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې می ټول کارونه می هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه نه کړې ځکه وظیفه درسونه به چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت څه وي یا می خور کړې وای به مرزان کړې و نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاری جارو کول دي کالی مینځل په دې کې شېما
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې درته په کار کې رسیدلې دي
بله نو ورې واڅ خوندې د کندار د سکندار کې د کورنۍ ژوند چې دی همداسې سی ویش پرې دی نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی چې څار کار اړې وي په مخه ورلې هغه کار وکړو خو بیا هم چې رسیدلی هغه داس ګټ کار چې لکه کالی مینځل په دې کې واخه اوس تر اخلم د کور جارو کول من اما
عموما هغه جن سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه خکې نه پیغام چې یا حتما جارو کول او صفاکاری اسانه ده یا دا داسې کار دي چې هر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالیستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزي نه ټول تختي په کندار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خپګدوزی او خیاطي د غشيان ډیر رواج دی او ډیر خسته خسته غاړم جوړي اساسي په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه څوکشته چې د لاسي کارونه کوي
بله زه خپل نه نه زده لاسي کارونه ورشي هم د کندار شې دې چې دې ماشالله دې شایسته خامه کوي چې دې مشورم دې خرجتام دې خامه کوي چې دې هغه ډېر دې بیرته غاړي جوړي خرجتام استوي دې کنداران طبعا چې غاړي دې اغون دې د لاسي غاړي نو زه خپل نه دې زده خو مور می چې دې دې کې دې شمه هرات لري چې موږ کوچنیانی و اراختر ته بس ما مور و پلازان ته به می غاړي جوړول لاسي غاړي شخته براتلی نو د وخت به یو لاسي غاړي اوسه جوړ کړي و دغه چې ما څنګه په یادی دا یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر نه دوست جوړ کړي نور به یار اختر تخپل وی لاسي غاړو څخه جوړول کسان په بازار کې بو دا به خوشاله نه چې د دې چې به کار پاتې سي نو شو دا زما پلان ته وی لاسي غاړه جوړول اختر به پات
اوس راځي نه دام راته وای په کورنۍ و کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه سنځمنه وی چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله لپاره د څومره سنځمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو اکسلامل ساده دغه کار په وړاندې څه و
بله د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د نجونو د کړو ته خوځې ډېر ډېر نشه کوي خو زما مورجان چې واغه د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د غوي کورنۍ چې د ایڅوک په اټام د غوي کورنۍ کې ستکړې نه دي کړې ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې واغه به ټول سوادار و نو د کوچوالي څخه هم انا جان چې مجوندې و د مور مینه خوشاله ده چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالونه چې دی هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راکه دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې به مې هر وخت کوشش کوي چې مشته باندې مکتب ته ولاړ شي سنټر ته ولاړ شي چې هرڅه په دې وځي چې کړه زمينه مشته ما سایه دې نه انا جانې به مې کوشش کوي چې مشه ته ولاړ شي وخت مې دې ځای تر نه سي یو څه ذکر نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول تکینات ورکړي و چې د کور مشته ونو اسه به خبره منله د پلار خو میتاب چې خپل هم خوشیدل خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې اناجان په مخ کې واغې قناعت ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت سوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښیږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخت وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راځي سوله یعنی تر مکتب ګرځورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتل یعنی زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې د نو فیل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د اماګانې وې ماماګان به ودي به وه هغو دا نه خوښېدله چې زه په راډیو کې کار وکړم نو بیا هم چې د چا خپل مور پلار یې په مخ کې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې طبعا کولې خو پانې ډېر نه ورته کوي او زما چې علاقه ډېر ورسره وه ما خپل کار ته ډېر پام کوي نو ومې کولای سوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنې کار وکړم
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زمات باسې معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي تاسې چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره نمرنې معاش دې څه وخت اخیسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستي او چا دې ډالې وړې وه هغه زموږ کورنۍ وو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نمرنې معاش واخلي بیا ورنه شیرني غواړي څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړي وو
بلې رښتیا ما خپل نمرنې معاش چې وو او بخښلې ته الارم څنګه دې چې پاس بلې
اورم اورم به تاسو ته مو ورکړي خیر ده
بله ما کله چې لمړی وخت مې د مېرمن رادیو سره شروع کړل نو دا چې دلته په کندهار کې د نور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی یا یو کني مو ورسته په رسنۍ کا کوي که تم څلور ځله خبرونه پر مخ باندې یو څه درې نیم سره به د معاش کې پوره ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا ډېر کم دی د کار په مقابل کې خدا چې ما لمړی وې سپاو او نو ماته چې هغه اول معاش چې هغه او نیم سو افغاني مې چې راي کړلې نو ما هغه چې راکړلې کور ته چې راغله ما انا جان مې هغه وخت کې بیا فال ولا نو خبرې و دا سم نه سوې کولای بیا مې اول معاش وخت یا اول میراوړي خپل انا جان چې نو ورته کې سم ده خو سره و په ځای پتا و نه غوښتله او یعنی ما دا شو غنل چې تر ما تیر سره ښه لیدیا او ما سره هر وخت درېدلې ده ما غل لمړی معاش میراوړي هغه ته مې ورکړي
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي او دا ډېر عام وي چې ته باید توځي په دې اخیستې دا ماش دې اخیستې ستاند لمړی ماش د اوس باتمن سره راوړي
بله نو د څه و چې بخې ونیو سم افغاني خو هیڅ نه چې په هغه ما دې شیرني هم راوړي نو ډېر کم وو بیا په هغه کې شیرني نه ورته راوړل خو په نورو ماشو کې ان تر اوسه چې وظیفه مې کړې چې ماش واخم بیا دا اړ یو شیرني د لای کشر ورور مې دې تقریبا د یو لس کال دی نو چار معاش واخم د ګورو د مخ هغه ما سره دی ما شیرني خو تا ول جره واړو نو ته هم زه ارمې شم معاش واخم نو ارمې شم بل از ته شیرني در کوم مې وز ما شیرني ستا
بالکل مشمون کور کې همداسې نزول وي اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه جونی وي او لاته سونه کته صنف کې هم یوازې یو انجلۍ و د چې د افغانستان په سویل کې هم درنګ په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د جنو حضور چندان خوندور نه وو او طلبه کم رنګ وو څومره تاسو ته سخته وشه د دغه مر الکانو په منځ کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کال تیرول د دې په اړه ته وای
بلې ډېر سخته و چې هم یو تاسو راځي د نږدې کندهار په انتر ویلې د خې خو جن په کښې لږ دی بیا چې نو په انتر ته ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم په انتر ته تقریبا یو څل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوه نجونې وو نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وه لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوه درې نجونې خو کامیاب شوي وي یعنې زه په دوه درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي هغه به راسره وي یعنې شرایط مخکې ما ته معلومه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وې زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوه نجونې راغلي دي بیا په لومړی صنف کې وو چې موږ دا دوه نجونې وو یو کلاویا دکان وه نو سن د سنگ جوړښت مو هم داس و چې هغه چوکۍ چې سر پر سر نه پته لاس سټیپ بای سټیپ داس و چې سن سننه وته مې سترګې مې ورکم تور خوړې ماشاالله دوه ډیر الکوان و استاد ولاړ و او موږ یې واز درې انجن و نو لاسونه مې مریض دي د لپښې مې مریض دي یعنی بيخي ډېر وخت او مې په پنځم په لومړي ورځ باندې سو لاړل په پیدا سي و چې الکوان نور موږ سره پېتله موږ دې یعنی ترنجنی و لومړي سنس کې په ودی د مخ چوکي موږ ته خالي پرې شي و انته څوک نه کښنه سل نور په چوکيان کې وښنه سل ای نو بیا موږ چوکي به معلومه و عمل ته وښنه سل په یو سمستر د دوین ترنجنی و نو بیا یو هم سم چې مې واغه واده وکړ یغه لاړ له نو د څلور کال د دې چې نه پاتې سولو بیا دلته د کابل پانتون پر کم یا هم د ایران پانتون پر کم نه دی یعنی شرایط سخت دي او استادانو به هم ډیر د خوشاله چې د نجونو مخ پاتې پټ کی نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کال پانتون وویل نکاب مې کړی وو او د سم په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا د ستر کم دی یعنی تی استادم ډیر زړه سپر کوله یعنی الکوان دی که زو سایو انجلی را ولاړکم یا اتمن ورختا کی جنو استادم زړه نه پر کوي او انجینیرز ماستر موږ هم درن اچولی و ډیر کوم باخ نه وکړ اخیستل خو دا مې درس ډیر وای لکه سم الکوان به خټر و خو زه خپل د پانتی په ساته باندې عمومي اول دمره فارغ سولم د خپل پانتی په ساته باندې یعنی داش نو ویل خو تاسو ډیر فعالیت مې په سنس کې نه سوي کولای چې چل کوان به خټر و موږ پکې دوین جنو
او زه راځم چې په دې اړه مرته وای په پانتون کې دومره سختیا نه دومره مشکلات مو وغالل او بل اخره یو سمري ته ورسېدلې کار مو هم په دې برخه کې کړی دی اوس په اړه راته وای چې په دې برخه کې کار کوي کنه په کور نه سي د غرستي محدودیتونه چې د طالبان لخوا پر خزو جنو وځ شوې دي دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند غزمن کړی دی
دا چې زما خره وځه د رسنۍ په برخه کې چې واغه هم دغه د پانتون جغرا د یو سره و چې په هم کړه نظام سکوت سو نو دغه سره ما استعفا ورکړه د پټول راډیو کې واځه زوم او طبعا هغه د لتی ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر سو به نه خوشاله چې په رسنۍ کې یعنی کار وکم په ما مخ کې د ورکې شې دی ما ته جواب راکړي خپل می استعفا ورکړه بیا دا غت خورسته می نور پدې فائدنه مې نور سخته د درسنې په برخه کې کار کول بس اوس هم تاسو کله تراسې د کندهار شرایط د نور ولایتو په پرتله ډېر زیات سخت دي که تام طالبان دلته ډېر دي وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کې چې په نامه کابل مرکز کړی دي بیا هم تر ارز ولایت سخت دي دلته ډېر ده نو بیا مې کورنۍ ویل چې ان دې سره خو هیڅ کار هیڅ لار نه وړل کېږي کایو ورزم یعنی خدای نه کړدا یعنی زه کومینځو سره چې اوس کار کوم هغه ډیر کار چې بیا د ما بس خلګو سره دی یعنی په ما بس کې پر دې کوم موضوع باندې مشه زراوستلې کښنه ولې یعنی کایو ورسته البته ما بس دی بوس یو خدای نه کړې په شو اوس د ټولو مرده لپاره دی رنگ پدیږي نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه سول چې نور درسنې تر کار ونه کم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور داخللم به انجوګان ته وسم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو دا خپل مسلک را تخفات وسو اوس مې تر ټولو غته یل هم دا در وخت چې د کار د وسی شي خبره سي وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک دې ورته ولاړم خپل مسلک یو کار وکم به خې ډیر مې ارمان دی اوس هم ډیر مې خوشی زیس وخت نه پرمان ته وی چې مواد ژورنالیزم ول که هم ډیر براتوي اوس هم راتوي ژورنالیزم دی ول خبريال سره اخر هم دا څه تر باندې چوپا کړ نو ستر څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت راسي بیا به کار پکښ وکم نو بیا دا غوړسته درسنی سره کار نه دی کړی
اوس راځنی هغه جنې چې اوس مال پکور ناست دي او کار نشي کولای ذکر نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبرېت سدي
بلې دا ډېر سخت ده اول ما خپل دوی خواندي نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په یو لسم سنس کې په دوه لسم سنس کې پر کور باندې فاتس ولې او ټولو بل خاطر چې ما ته د کسام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خواندي ما تلره مخور ده چې اوس د سنټرل سکال ده او په نام سنس کې پاتس ولا نو بیا یو مرکه ډیر ورته څنګه سوله اخر موږ خو نیت نو نو پلار می ویل چې مکتبونه هم هغه دی باندې سوله یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ذات سوله
کتام نوش په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته بندیدو د کباله نامزاد کړل ډېر کشتام و زه په یوه شم چې نور نشم په ورته وضعیت کې دي د درسو څخه پر کور پاتې سم نور نه بلان دا ودونه دی بل خلاص چې اسې ورکی تر کوره بس نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید باید وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې بشته خلاص دي او زده کړې به وکړو یعنی زه خپله نه امید سوی یم زه نه پوهېږم چې زه به هغه نجونې ته څه امید ورکړم وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه صنفه پورې یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته زه بیا به هماغه بې سوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد زموږ کې همېږي لږ څه د خلکو افکار سمېږي یعنې هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان دي بیا مې حوصله به وکړو دوه کاله مو وکړله نور به یې وکړو چې څه کېږي ځکه چې نامعلوم حالت دی چاته هېڅ درک نه معلومېږي
مننه وزراجانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړې